پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو سړی مسې د ازادي رادیو د دې سات خپرونه د دې په 12 بجو شروع سو تروی بجی پوری به د خپرونه وي. نن د چهارشنبه ورځ د جوزا لومړی نیټه د 1398 المریز هجری کال په دغه ورځ د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې د 22 سره برابر ده. په دې خپرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو د افغانستان د جمهور رئیس د کار د مودې او د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو په اړه روانو جنجالونو ته نکوه. خو اول به ورسو صفی الله ستانکزی به د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وایي.
سلام د خبرونو سرټکی تمه کېږي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر درامینځته شوې لانجې د هواري کمیسیون نن د خپل کار نتایج اعلان کړي. جرمني نن شپږویشت افغان پناه غوښتونکي کابل ته استولي دي او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې میلانیا ټرمپ بریتانیا او فرانسې ته د سفر پر مهال آیرلند ته هم ځي. پوره خبرونه تمه کېږي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر درامینځته شوې لانجې د هواري کمیسیون نن د خپل کار نتایج اعلان کړي. د ولسي جرګې او اشتغړي په یاد کمیسیون کې د ریاست پر سر د لانجې د هواري هڅه کوي. د دغه کمیسیون یو غړي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې وی غړي فرزانه کوچي ازادي راډیو ته ویل چې په تالار کې ټول وکیلان د لانجې د هواري د کمیسیون پایلو ته په تمه دي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره د شنبه ورځې ټاکنې وروسته له هغه لانجمنې شوې چې میر رحمان رحماني د دې جرګې رئیس اعلان شو او سیالي کمال ناصر اصولي او یو ډله وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یوه رایه کمه وړي. د اونۍ له پیل راهیسې د جرګې په تالار کې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ لانجې روانې دي او ان سره لاس او ګریوان شوي هم دي. جرمنی نن شپږویشت افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستول. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس وایي په جرمنی کې د دغو افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنه رد شوې وه. د 2016 کال له ډسمبره دا شپاړسم وار دی چې افغان پناه غوښتونکي په ډله ییزه توګه بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. تر اوسه پورې 515 شپېته افغان پناه غوښتونکي نارینه له جرمنی ایستل شوي. منتقدین وایي پناه غوښتونکي باید ونه ایستل شي ځکه د هغوی له نظره افغانستان خوندي نه ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اساس د روان 2019 کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ 501 افغان ملکیان وژل شوي دي. نړیوال بانک او د مالی تامین نړیواله اداره په افغانستان کې نوي دفترونه جوړوي. ارګمانی نن په یو بیان کې ویلي نن له غرمې مخکې د نړیوال بانک مرستیال هارتوک شفر او د مالی تامین نړیوال ادارې مرستیالې نینا ستویلجوک له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي او په دې اړه بحث ورسره کړی. د بیان له مخې دغو چارواکو همداراز له افغانستان سره د معاصر ملاتړ لپاره په خپلو پروګرامونو هم خبرې کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له یادو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې د نړیوال بانک او د مالی تامین د نړیوال ادارې د نویو دفترونو جوړېدل له افغانستان سره ژور او اوږدمهال تعهد ښیي. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو 15 وسلوال طالبان وژلې دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان د نجراب ولسوالۍ په افغانیه کلي کې د افغان پوځیانو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوي. د شورش په خبره د نجراب په افغانیه او پچاغان درو کې له پرون شپې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې افغان ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ورزو ده نړۍ خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې میلانیا ټرمپ بریتانیا او فرانسې ته د سفر پر مهال آیرلند ته ځي. د سپینه ماڼۍ په پرونی اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ د آیرلند د صدر اعظم لیو واردکار بلنه منلې ده. ولسمشر ټرمپ په آیرلند کې د ګولف لوبې یو میدان لري. ټرمپ او میرمن یې د جون میاشتې پر دریمه او پنځمه د بریتانیا د رسمي سفر پر مهال د ملکې الیزابت په میلمستیا کې هم برخه اخلي. هغه به د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره هم وګوري. ولسمشر ټرمپ به د نورماندی شخړې په 15 کلیزه کې برخه واخلي. دغه شخړه د دویمې نړیوالې جګړې د 1944 میلادي کال د جون میاشتې پر شپږمه شوې وه چې د متحدانو ځواکونه د جرمني له نازي ځواکونو د فرانسې د آزادولو لپاره د نورماندی په سوایلو کې پیاده شول. تر دغو مراسمو وروسته ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هم سره ګوري. د چک جمهوریت په پلازمینه پراک کې د اعتراضونو له شدت سره سم په زرګونو کسانو بیا په لارو کوڅو کې اعتراضونه وکړل. اعتراض کوونکو د عدلیې د نوي ټاکل شوي وزیر په اړه اندېښنه ښوولې چې ښایي صدر اعظم اندري بابش د اداري فساد له ادعاو سپین اعلان کړي. پر عدلیې وزیر ماری بینیشووا د فشار راوستلو لپاره پرونی اعتراض تر ټولو پراخ ګڼل شوی. د ډیموکراسۍ لپاره د میلیونی شیبو په نوم د ډلې د اعتراضونو تنظیمونکي وایي په دغو اعتراضونو کې په لسګونو زره کسانو برخه اخیستې وه. اعتراض کوونکو اندېښنه ښوولې چې بینیشووا ښایي میلیاردر بابش له تورونو سپین اعلان کړي چې تېر کال د اروپایي ټولنې د 2,24,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت په سبسایډۍ کې د درغلۍ تور ورباندې لګول شوی و. پولیسو تیره میاشت له څارنوالانو غوښتنه وکړه چې د صدر اعظم اندري بابش قضیه وڅېړي. او د قرغزستان پخوانی مرستیال صدر اعظم شامل اتاخانوف پرون ناوخته نیول شوی دی. د قرغزستان د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې اتاخانوف د دغه هیواد د یو خطرناک مجرم عزیز باتوکیف له وخت مخکې خوشې کولو په شک نیول شوی دی. اتاخانوف په 2013 کال کې د صدر اعظم مرستیال و چې عزیز باتوکیف له بنده راخوشې شو. عزیز باتوکیف چې په خټه چچن دی په 2006 کال کې په نږدې سو کلونو بند باندې په د بیلابیلو جرمونو په خاطر محکوم شوی و.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو زموږ ته خبرونه په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ چې انټرنیټ لري. البته نو د ازادي راډیو د پانی ادرس ته ازادي راډیو ټکی کم زموږ ټول خبرونه لایف دا اوس خبرېږي. په دغه خبری خبرونه کې موږ تاسو ته رپورت لرو چې په افغانستان کې د کاندیدانو شورا په د افغانستان د ملي والی حکومت وحدت حکومت باندې څه ویلي دي.
د شورا غړي فیصله یې همدغه ده چې موږ مدني قانوني مخالفتونه سر له نننه شروع ده. دا جنونه کنفرانسونه مدني نافرمانیانې البته د خلکو په واسطه د دوی هر حرکت د قانون په چوکاټ کې وي.
په دې خبرونه کې به ورسته تاسو د کابل د نن ورځپانو تاسو مشته همکارانو کتنه واوري چې پر همدو مسایلو باندې تبصرې کړې دي. خبرې پکې سوي دي د خلکو سره مهم خبرې کړې دي د افغانستان مختلفو سیمو د خلکو نظرونه به په دې خبرونه کې درته خبرو. په همدې خبرونه کې به په پاکستان کې د پر یو کوچنی ماشوم باندې د جنسي تجاوز او د هغې د قتل پړه یو ځانګړی پورت واوري چې په پاکستان کې په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو باندې غوغا جوړه کړې ده. د مسلې په نړیوالو مسایلو کې به تاسو ته په یو رپورت کې د امریکا او ایران ترمنځ او روسي کړکېچ ته کتنه کوو.
We have deterred attacks based on our reposturing of assets, deterred attacks against American forces.
امریکا د دفاع وزارت ته سرپرست خبرې مو اورېدې چې وایي د ایران په وړاندې د پوځي غشتلتیا په ګډون د نورو فشارونو له زیاتولو یې له ایران سره د جنگ هدف نه دی. په دې خبرونه کې د مخدره موادو پر ضررونو جوړ شوی اونیز پروګرام هم درته خبرو. د زهرو کاروان په تاسو خبرې چې د افغانستان په ولسی جرګه کې له څو ورځو راهیسې د ولسی جرګې د مشر پر ټاکلو باندې لانجه روانه ده. ټاکل شوی و چې هغه پلاوی چې دغې لانجې د هوارۍ لپاره دنده ورته سپارل شوی وه او باید نن خپله پریکړه اعلان کړې وای. زموږ همکاران په همدې خبرونه کې پر دغه مسله باندې هم تاسو ته معلومات وړاندې کوي. نو راسره اوسئ اوریدونکو. د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا او یو شمېر نور کاندیدان وایي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کار موده له نن ورځې بشپړه سوې ده. دوی وایي چې د افغانستان حکومت د نن ورځې څخه قانوني مشروعیت نه لري. د یادولو وړ ګڼم چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کار موده باید نن ختم سوی وای نن ورستی ورځ و خو د افغانستان ستري محکمې د اپریل په 12 نیټه باندې حکم وکړ چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه د کابینې د کار موده په افغانستان کې د نوي جمهور رئیس تر انتخاب پورې تمدید سي. د افغانستان ستري محکمې تر دې مخکې هم په دغه مواردو کې حکم کړی دی، مداخله کړی ده. د افغانستان د جمهور رئیس د کار موده تر هغه وخت پورې تمدید شوی چې نوی ولسمشر په افغانستان کې په کار پیل وکړي او انتخابات وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28 نیټه باندې پلان شوی دی. اوس ورځو خپل همکار رحمت الله افغان ته چې په افغانستان کې د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا خبرې څه دي او دوی ولې دا مسله غیر قانوني ګڼي. افغان صاحب،
بله فرشته جانې، د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وایي چې د ملي وحدت حکومت دوران نن د جوزا په لومړۍ نیټه بشپړ شوې ده او قانوني اعتبار یې پای ته رسیدلی ده. دوی وایي چې سر لننه د قانون د حاکمیت د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د ملي ګټو د ساتلو لپاره به د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سوله ییز او مدني لاریونونه پیل کړي. د دغه شورا په استازیتوب د جمهور ریاست کاندید شهاب حکیمی نن ازادي راډیو ته وویل
د شورا غړي فیصله یې همدغه ده چې زموږ مدني قانوني مخالفتونه سر له نن شروع ده. لاریونونه، کنفرانسونه، مدني نافرمانیانې، البته د خلکو په واسطه، د دوی هر حرکت د قانون په چوکاټ کې وي.
د جمهور ریاست بل کاندید فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل د دوی لاریونونه د بې نظمۍ په معنا نه دي او نه هم د قانون پر ضد، بلکې له قانون د دفاع لپاره دي.
امروز متوادت ملی فاقد مشروعیت چون صلاحیت برای پیشبرد امور حکومت نداره، اما این به معنای بی‌نظمی نیست، این به معنای دفاع از قانون اساسی است، به معنای پایبندی به دموکراسی جوان افغانستان هست و به معنای حفاظت از منافع ملی و آرمان مردم افغانستان هست.
په ورته وخت کې د جمهور ریاست د انتخاباتو بل کاندید حکیم ترسن ولسمشر غنی ته 15 ورځې وخت ورکړل چې خپل څوکۍ پرېږدي.
من شخصا خودم شاید برای 3-4 روز 5 روز دیگه هم وقت بدم که تا آقای غنی خودش سر از این مسئله فکر بکنه و منافع اولیای کشور و مردم ما را مد نظر بگیره.
د افغانستان د اساسي قانون د 18 ماده په اساس د جمهور رئیس دنده د 15 کلو د کلو لپاره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي او انتخابات به د جوزا د لومړۍ نیټه مخکې په 18 ورځو کې تر سره شي. د افغانستان جمهور رئیس کڅه هم تازه په 18 دی ویلي خو تیر ورځې ازادي راډیو ته ویلي چې ستره محکمه د ولسمشر کریم د جمهور رئیس تر انتخاباتو پر تمدید کړي او د ولسمشر د کار د دوام پر وړاندې سیاسي مخالفتونه به یو کودتاوی. نن که څه هم کابل کې وضعیت یو څه بل ډول ښکاري، د جمهور ریاست تلونکي لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي، خو تر اوسه هم د مظاهرې کوم څرک نه لیدل کېږي. بلې فرشته جانې،
ډېره مننه افغان صاحب. اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو د خبریال رحمت افغان رپورټ واورید چې په هغه کې تاسو د افغانستان د کاندیدانو د شورا د ځینې غړو خبرې واورېدې چې دوی وایي چې د ملي یووالي حکومت د کار موده بشپړه شوې ده او جمهور رئیس د استعفا وکړي. بیا هم یادونه کوو چې د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 12 نیټه باندې حکم وکړ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه کابینه حق لري چې یعنی سترې محکمې حق ورکړ چې دوی د کار موده تمدید سي او تر هغه پورې کار وکړي چې په افغانستان کې نوی ولسمشر وټاکل سي. تاسو د رحمت افغان په رپورټ کې د کابل شار وضعیت ته اشاره واوري در اثر از مشپل همکار اجمل تورمان په استودیو کې دی. تورمان صاحب، تاسو واوریدل چې افغان صاحب وایي چې د کابل شار یو څه بل ډول ښکاري ده، څنګه ښکاري ده ستاسو په نظر وضعیت، څنګه او تاسو سرکار تر اطلس یا اوس چې هلته یاست؟
بله فرشته جان، سهار راتلمه د دند په لور، بله په واټونو کې د موټرو غنګونه زخت ډیره واوده غنګونه زکه و چې زای زای امنیتی زواکونه ولاړول او دوی خلک او موټرې تلاشی کولې، بدنی تلاشی هم و او د موټرو تلاشی هم و. بل موضوع چې مولیده په سلور لارو کې دلته یو ډول موټری دي چې د خاصو مواردو کې چې مثلا لاریونونه وی هغه باغی موټر باندې چې یو څوک دی موټر دی د واټونه په دی باندې بندوي چې عبور مرور بند شي د پیاده کسانو او دغه شان د موټر دغه موټر هم په څلور لارو کې ولاړ وي خو لار بند نه و. مثلا یو دوی چمتواله لور د دې لپاره چې لار یونونه تر سره شي یا ستونزه رامنځته شي چې دغه واټونه وتړل شي. ولی دغه حالت قرار قرار وروسته راسم شو دغه موټر هم هغه د واټونو خواته چې ولاړ وي دا هم وروسته ولاړې او بیرته دغه د ګڼګونه هم د موټرو دارا کمه شله او داسې اټکل کېدو چې نن به لاریونونه هم ترسره کیږي. ولی تر اوسه پورې نه د کوم لاریون خبر شته دی او تر اوسه پورې کوم لاریون ترسره شوی نه دی. بله فرشته جان
ډېر مننه تورمان صاحب. فکر کوم چې همدومره به کافي وي اورېدونکو ته هم چې اوس به پر دې هم باید خبرې وکړو چې د افغانستان په ولسي جرګه کې څه کیسې روانې دي. ستاسو ډېر زیات مننه کوم اورېدونکو. د دغه مسایل د تفصیل لپاره لطفاً تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ که انټرنیټ لري. نو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو دا د ازادي راډیو د اوس په ورسو اقتصادي خبرونو ته د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړوالي سوداګر له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه بورد مشر احمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان پر مرکزي بانک انتقاد وکړ چې دغه بانک د بیو د کنټرول ظرفیت نه لري.
خپل ډالر لوړوالي هم د کرنسی لوړوالي هم پر تجارت باندې ډیره سخت اغیزه کړې دي. اوس تاجر اریان پاتې دي چې په ډالر رانی شي که په افغاني رانی شي. که افغاني زموږ ملي هویت دی چې باید په هغه باندې را خرڅول او رانیول وشي. متاسفانه زموږ افغاني څوک په خارج کې هیڅوک نه اخلي.
ښاغلی حاجی اغا وایي دولت او اړوند بنسټونه باید په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي او د بیو بازار دې کنټرول کړي. د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست وایي له دغه ولایت نه سږکال شاوخوا 1000 میټریک ټنه شفتالو راټول شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست سرپرست ذبیح الله حسن زین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه شفتالو د ننګرهار له بهسودو بچی کوټ خیوي کامې ګوشتې دری نور او خوګنې ولسوالیو له 2000 جریبه ځمکو راټول شوې دي.
د ننګرهار ولایت کې 2000 میټریک ټنه پورې شاوخه د موږ شفتالو حاصلات ورکړ دي او ټول ملي عاید یا کلنۍ عاید یا د فصل عاید تر 500 میلیون افغانۍ پورې ان شاء الله تعالی رسیدل.
ښاغلی حسن زای وایي له ننګرهار نه کابل او ګڼ نور ولایتونو ترڅنګ له هیواد بهر هم د شفتالو صادرات کیږي او ګڼ شمیر خلک په دې برخه کې په کاروبار بوخت دي. د کابل په شازده سره کې توبهنې اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو پاونډ یو سلو یو افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال یو ویست افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه او دېرش افغانۍ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په همدې خبرونه کې ورسته د مخدر موادو پر ضرورونو د ازادي راډیو ونیس پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کوونو کایه لاقل ریرا سره پاتسي. اوس ورځو یو نړیوال مسلیت هم د امریکا جک پوری چارواکي وایي چې د ایران پر وړاندې د پوځي غشتلتیا په ګډون د نورو فشارونو له زیاتولو یې هدف دا نه دی چې متحد ایالات د ایران سره جګړه پیل کړي، بلکې هدف یې د ایران د ممکنه تهدیدونو مخنیوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پرون د کانګرس غړو ته د تړل دروازو شاته په یوه غونډه کې د ایران پر ضد د خپلو اقداماتو او د تهران له لوري د احتمالي تهدیدونو په اړه معلومات ورکړل. دغه باره کې زما همکار نوریاس نوري معلومات راغونډ کړي دي او د مسلې ته کتنه لري. نوري صاحب، د امریکایي چارواکو د کانګرس غړو ته څه ویل دي؟ دقیقا
بلې فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو هم لنډه اشاره ورته وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان او دغه راز د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد پرون د کانګرس غړو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې د ایران په وړاندې د فشارونو له زیاتوالي هدف د ایران د احتمالي ګواښونو مخنیوی دی. دغو لوړپوړو چارواکو پرون د امریکا د کانګرس د سنا او استازو جرګو په غونډو کې د کانګرس او د سنا دواړو جرګو البته غړو ته معلومات ورکړل او چې البته د ایران په وړاندې د خپلو اقداماتو او په سیمه کې د امریکا ګټو ته د ایران د ګواښونو په اړه هغوی خبر کړل او خپل معلومات ورسره شریک کړل. پاتریک شانهان له غونډې وروسته خبرلاند ته له دواړو جرګو سره خپلې غونډې ښې وبللې او وویل چې د کانګرس غړو ته د هغو استخباراتي معلوماتو په اړه چې د مې له درېمې وروسته په منځني ختیځ کې د امریکا ګټو او ډېره امریکایي ځواکونو ته د ایران د ګواښونو په اړه دوی ترلاسه کړي رڼا واچوله او هم یې په دې اړه چې دوی د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره څه ډول اقدامات کړي معلومات ورکړل. د شانهان لنډې خبرې به واورو.
We have deterred attacks based on our reposturing of assets.
دا وایي چې موږ د خپل هڅو په غختلې کې دوسره د حملو مخنیوي لپاره امریکایي ځواکونو مو د حملو مخنیوي کړی دی. په اوس وخت کې د پوینا زموږ ډیر تمرکز په دې دی چې د ایران د غلط محاسبې مخاوني سو. پاتریک شانهان دغه راز خبره لاندې وویل چې هدف له ایران سره جګړه نه ده، هغه مسله ده چې په وروستیو کې البته لفظي جګړه ډیره انتظار شوې ده. پاین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په دې خبری کانفرنس کې وویل چې دواړو جرګو ته د هغه ستراتیژیک کمپاین د هڅو په اړه معلومات ورکړل چې له څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران د ورانکار فعالیتونو چې هغه تر روسیې وبلل په شاتم بولی دي.
نوري صاحب، تاسې د ایران او امریکا ترمنځ د لفظي شخړې شدت ته اشاره وکړه، ایران په دې اړه څه ویلي؟ څه عکس العمل راغلی له ایراني لوري؟
تر اوسه د دغو چارواکو د تیرې ورځې د غونډې په اړه دوی کوم عکس العمل نه دی څرګند کړي، خو له دې مخکې لکه څنګه چې مخکې مو وویل د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لفظي جګړه تیزه شوې ده. مخکې ډېرې خبرې توندې رد بدل شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې ایران به له امریکا ونه بیریږي. د ده په وینا سپینه ماڼۍ به د ایران ملت مات نه کړي. هغه پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونو ته چې موږ پوهیږو له تیر کال راهیسې چې کله واشنګټن د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون ووت پر امریکا یې بیرته بندیزونه جاري کړل، دغو بندیزونو ته اشاره وکړه او ویل چې د ورځې په پای کې به بریالیتوب د ایران د ملت وي. له دې مخکې هم حسن روحاني د امریکا د ولسمشر ټرمپ وروستیو خبرداریو ته په اشاره ویلو چې د سیاست نړۍ ته نوي راغلي کسان په خپلو خامو تصوراتو فکر کوي چې کولی شي د ایران عظمت مات کړي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. تاسې په ایران کې د روان کرکچ په اړه د ایران او امریکا ترمنځ د مسلې په اړه مفصل رپورټ وړاندې کړ. اوریدونکو، د دغه رپورټ د تفصیل لپاره لطفا زموږ په پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کام بیا هم یوه سیمه ییزه مسله لرو، خو تر یوې لنډې وقفې وروسته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلام آباد په چکشازات سیمه کې د مومندو د منطقې یو د ویلس کلنی ماشومې چې فرشته محمد نومېده مړی وموندل سو، او مړی چې موندل سوی و تر خلکو تر خبرو او تر جرګو وروسته خاورو ته وسپارل سو. پر دغې کوچنۍ ماشومې باندې جنسي تجاوز شوی و او بیا هغه وژل سوی وه. د هغې کورنۍ غوښتنه کړې ده چې قاتلان دې ونیول سي. د ازادي راډیو لپاره د پاکستانه خبریال احمد الله رپورټ وړاندې کوي.
پرون درو جماعت یورستو د وزیر اعظم خصوصي معاون علي اوان د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوی اته کسيزه کمیټې سره مذاکرات کولو پر وخت ورته باور ورکړو چې حکومت به ټوله غختنی منی، نو دوی د احتجاج په ختمولو سره لار خلاص کړی. د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوی کمیټې غړي نثار مومن مشال ریډیو ته وویل حکومت ته خپل سلور غختنی وړاندې کړی وي چې د شهزاد ټاون تانه عمل معطل کولو سره د فرشتي قاتلان زر تر زر ونیسي او ورته د سخت نه سخت سزا ورکړي. د سره سره متاثره کورنۍ سره د مالی مرستې هم وکړې شي. د نوموړي وینا وه حکومتي غړو لخوا د باور ورکولو وروسته مظاهره یې ختمه کړه او د فرښتې مړی یې تیر ماخوستن ناوخته خاورو ته وسپارلو.
زمونږ چې کومې غوښتنې وې نو هغه ټولې ومنل شي، بلکې بیا په کې ټولو نه یو ښه عمل دا وشو چې کومې تاڼې غفلت کړه او تاڼهدار چې هغه سسپینډ شوی، خو د هغې تاڼهدار خلاف باقاعده کریمینل دفاعي تیار کړ شو او هغه ته هم اچ کړای ولګېدلې. بیا د هغې نه پس زمونږ چې کومې نورې مطالبې وي چې دا ټرایل سپیډ وشي په 15 ورځو کې به دغه انکوایري پوره کړي. دغه ټولو خبرو کې مونږ سره محسن او علي وزیر هم ناست وو. علي امان ته وویلې چې دا زمونږ رونه دا مونږ سره په سمدای کې ناست چې دا مونږ ټول ستاسو درنډلو دا مونږ تاسو ته د ذمهوارو چې دغه مسایل به دغه کړو.
بلخوا د اسلام آباد پولیسو یو مشر وقار الدین سید د شهزاد ټاون تاڼې ایس ایچ او معطل کولو سره د انکوایري حکم ورکړی دی. د تر څنګه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د فرشتې کورنۍ غړو سره د ملاقات وروستو رسنیو ته ویلي دي د متاثره کورنۍ ټولې اندېښنې لري کولو سره د پیښې به په هر کچ پلټنې کیږي. د فرشتې د پوسټ مارټم راپور خو لا نه دی راغلی، خو د نوموړي پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیری وروستو وجل شوې ده. د فرشتې پلار ګلنبی مشال ریډیو ته وویل د مئی په 16 د شپې په 8 بجې شهزاد ټاون تاڼې کې موجود ول چې اطلاع ورته راغله چې تاڼې سره خوا کې د یوې ماشومې مړې موندلې شوې ده. فرشتي پلار دا تور پوری کو چې د مې په 15 چې کله د لور د اورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تانې ته ورغلل، نو پولیسو ورسره همکاري ونکړه. خو د مئی په 19 پولیسو د ځنو سیاستوالانو، وکیلانو او د خبریالانو د هڅو وروستو ورله اف آی آر درج کړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
روس ته په خبروانه کې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر پر ټاکلو پر روانه لانجه باندې رپورت تر لرو، خو اول به ورسره رحمت افغان به د کابل ورسپانو ته کتنه لري. دا به په لنډ سره واورو، بیا ورځو کابل ته د جرګې پر لانجه خبرې کوو.
کابل چاپ نننیو ډیری ورسپانو د جوزا د لومړی نیټې پاړه چې د جمهور ریاست د کاندیدانو په ګمان د ولسمشر د واک موده پای ته پکې رسیدي لیکنه او تبصری کړې دي. ماندګار ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي نن ورځ د 1499 کال د جوزا له لومړی نیټې سره چې د ولسمشر د واک د پای ته رسیدو له ورځې سره برابر ده. که ولسمشر غنی خپل نه ځي نو نور باید حق لري کړي. د دنیا ورسپانې د سرمقالې نواندې له نن وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی د کار دوام غیر قانوني دی. د لیکوال په باور د جوزا له میاشتې وروسته د ولسمشر غنی د کار دوام به هیواد ژور بحران ته بوزي. سرخط ورسپانې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې د جوزا تر لومړۍ نیټې وروسته به څوک بریالي سي. د همدې ورسپانې په سرمقاله کې سپارښتنه سوي د ولسمشر نوماندان باید یو برحال حکومت د راپرځولو پر ځای پر خپلو راتلونکو انتخاباتو طرحو او پلانونو باندې کار وکړي. په سرمقاله کې دا یادونه هم سوي چې کاندیدان دې د انتخاباتو له لارې د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې په تمه سي او اوسنی حکومت دې پرېږدي چې تر یوې مودې خپل واک ته دوام ورکړي او د هیواد چارې سنبال کړي. د هشت صبح ورسپانې په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر د د دورې د پای ته رسیدو پر سر راولاره شوې ستونزه د منطقي میکانیزم له لارې باید حل سي، نه د زور ازمایلو له لارې. د اصلاح دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان سترې محکمې د انتخاباتو ترسره کېدو پورې د ملي وحدت حکومت د کار په دوام باندې ټینګار کړی. بلې دولتي ورسپانې هیواد لیکلي د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د واک ته دوام اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د جمهور ریاست کاندیدان د پریږدي چې دا ملت په آرامي د خپل راتلونکي لپاره تصمیم ونیسي.
اوس به ورسو د افغانستان په ولسي جرګه کې د مشر پر ټاکلو رواني لانجې ته چې تر کومه ځایه رسېدلې ده اوریدونکو زموږ خبریاله فیروزه عزیزي په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. فیروزه جانې، دغه بالاخره هغه هیئت چې ټاکل سوی و چې د دغو دواړو کاندیدانو ترمنځ چې د ولسي جرګې د مشرتابه لپاره ځانونه غوره ګڼي لانجه حل کړي، آیا دوی خپله فیصله وکړه که ونه کړه؟
مالنا فرشته جان لکه څنګه تاسو ویلې د ولسی جرګې د ریاست لپاره د رامنځته شوې شخړې د حل کولو لپاره ویسکاسیس پلاوی ټاکل شوی و او همدارنګه دغه کمیټي یا دغه پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې د حل پر سر کار روان دی او د ورځې په جریان کې به دغه د کار پایلې معلومې سي.
مشکل حال لپاره نو نن کېدای شي دا نتیجه معلومه شي چې دوی څه نتیجه بیرون باسي. نو موږ امیدوار یو چې نن دا خبره پای ته ورسیږي. اوس تالار کې مجلس نه لرو او کتابان ناست دي او جرګه یا هغه کمیته چې اوس کرسي کمیته ده هغه اوس بوغ دي په همدغه باندې کار کوي.
همدارنګه دغه جرګې وی بل غړي فرزانې کوچي ازادي راډیو ته وویل چې تر یو بل ساعت وروسته بعد دغه کمیټې یا دغه پلاوی پایلې څرګندې سي. د یادونې وړ ده چې دغه ویس کسیزه پلاوی دوه ورځې وړاندې د دې لپاره ټاکل شوی چې د دواړو لورو ترمنځ یعنې د کمل ناصر اصولي او میر رحمان رحماني چې دوی غواړي د دغه جرګې مشرتوب وکړي د دوی ترمنځ د رامنځته شوې شخړې لپاره یو د حل لار ولټوي. دوی به لتاره شریکه کړي.
اوریدونکو تاسې فیروزې عزیزي څخه ډېره مننه کوو. د امیر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ روانه لانجه لا هم نه ده حل سوې. دوی وایي چې په کوم پلاوي چې ټاکل سوی چې د نن ورځې په جریان کې به یې اعلان کړي. خپله فیصله دا په تاسې پر ازادي راډیو اوري. زموږ پر وبپاڼه باندې دا مسله تعقیبولی سئ که پر ټویټر یاست. پر ټویټر زموږ سره تعقیبولی سئ. اوس به ورسو صفي الله ستانکزي ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
جرمنی نن شپږشت افغان پناهغښتونکي کابل ته واستول. د جرمنی ډی پی آی خبري اژانس وایي په جرمنی کې د دغه افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنه رد شوې وه. تمه کېږي د ولسي جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوې لانجې د هواري کمیسیون نن د خپل کار نتایج اعلان کړي. د نړیوال بانک او د مالی تامین نړیواله اداره په افغانستان کې نوي دفترونه جوړوي. د دغو دواړو ادارو مرستیالانو نن له افغان ولسمشر سره کتلي او په دې اړه یې بحث ورسره کړی. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو 15 وسلوال طالبان په افغانیا کلي کې بېګا شپه وژلي دي. د قرغیزستان پخوانی مرستیال صدر اعظم شامل اتاخانوف پرون ناوخته نیول شوی. د قرغیزستان د کورونی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي اتاخانوف په دې شک نیول شوی چې ښایي په 2013 کال کې د دغه هیواد د یو خطرناک مجرم په خوشي کولو کې لاس ولري. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ بریتانیا او فرانسې ته د سفر پر مهال آیرلند ته هم ځي. تمه ده چې هلته د آیرلند له صدر اعظم لیو واردکار سره وګوري. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې د اعتراضونو له شدت سره پرون په زرګونه کسانو بیا په لارو کوڅو کې اعتراضونه وکړل. اعتراض کوونکو د عدلي د نوي ټاکل شوې وزیرې ماری بینشووا په اړه اندېښنه ښوولې چې ښایي صدر اعظم انډری بابش د اداري فساد له ادعاو سپین کړي.
ازادي رادیو اوریدونکو اوس به ورسو عبدالنافع همت تاسو مو همکار ته مخدر مواد پر ضد ضرورونو پاړه ځنګړی پروګرام وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې د نشي موادو نجدي نیمایي پیشي یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی ساس پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل خار لبیلا بیلوسی متخطر 300 ډیر موتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د معتادینو راټولول د دې وزارت له نشي مواد سره د مبارزې د پلان یو برخه ده. د وزارت وایي چې دوی په تیر اونۍ کې په دوو پړاوونو کې 415 معتادین د کابل خار لبیلا بیلوسی متخ راغون کړي او بیا یې د درملنې لپاره په کابل خار کې ابن سینا روغتیایي مرکز ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی رسنۍ ته وویل په دې عملیاتو کې د قاچاق کوونکو سره د مبارزې ترڅنګ د نشي موادو کارخانه هم پنخه کیږي.
موږ په کابل خار کې د معتادینو راټولولو کمپاین پیل کړی
چې په دې بهیر کې مشفق سو معتدین راټول کړی دي. موږ نه یوازې دا چې په تکتیکی شکل له نشئی موادو سره مبارزه کوو، بلکې په ستراتیژیکا بڼه هم مبارزه ورسره کوو. موږ د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشئی موادو جوړولو آتش پیته کارخانه وچاړې کړې چې د طالبانو لپاره یې په ورځ کې 1,000,000 افغانۍ ګټلې.
دا یادونه ورده چې اوس مهال په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د زرو معتادینو درملنه کیږي. په لوګر ولایت کې لسګونه کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې 115 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي، له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ونیول. خو د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. لوګر ولایت د نشئی موادو د قاچاقو اصلي مسیر دی چې له دې لارې د هیواد له ختیځ څخه جنوبي ولایتونو ته نشئی مواد قاچاق کیږي. په ننګرهار ولایت کې یو نفر د نشئی موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل 10 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وه له ننګرهار څخه د باندې قاچاق کړل شي، د ننګرهار ولایت په روداتو ولسوالۍ کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې تر 400 لیټره ډیر الکولي مشروبات ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلي چې په بلخ ولایت کې نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د مزار شریف د 9 ناحیې د عملیاتو په نتیجه کې 400 لیټره الکولي مشروبات د دې مشروباتو جوړولو له کارخانو سره یو ځای له منځه وړي دي. دوهم عملیات چې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او 144 لیټره الکولي مشروبات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هوتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د نشئی موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري.
کابل د نشئی موادو ډیری قضیه لري چې ډیره برخه د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر پورې اړه لري.
په دې اړه هم راپور لرو چې اوس د کندهار په تختپور ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي.
خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتل ته نه دی لیدلی.
دا چې اکثریت معتادین روژه نه نیسي او له دې مهم عبادت څخه بې برخې دي، په دې اړه له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه لرو.
نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې پخوا یې یو بینز موټر او ښه کاروبار درلود، خو وروسته یې کاروبار د نشو له امله خراب سو او اوس سوال کولو ته اړ سوی دی.
دولسته سیروم ماته ولګول سره بشکار ډاکټر اخر د دې ګوډي خرابي په لار نشل نک بدی وهل کم بدی وهل.
او د خبرونه په پاکی ډرامه هم لا یاد مباسي.
بس جواد داسې وبوله چې علاج دی وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ترا ته وښه چې زه کی صدر ته وکم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په تیر شمسی کال کې د نشئی موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل کابل ولایت د نشئی موادو د قاچاق په څلور لارې اوښتي او نړیوالې مافیایي ډلې هم هڅه کوي چې په کابل ولایت کې د امیر کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاق لپاره کار واخلي. امنیتي کارپوهان وایي د نشئی موادو قاچاقونکي ډاډه سوي چې په کابل کې له نشئی موادو سره مبارزه پڅ روانه ده. له همدې امله دوی کولی شي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
په 1999 کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشئی موادو 810 قضیه رسیدلې چې 310 قضیه یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو د قاچاقونکو نیول ډیر سوي او له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې ورستي تعدیلاتو د عدلي او قضایي مرکز له څارنوالانو سره مرسته کړې چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
کابل هم
کابل د نشئی موادو ډیری قضیه لري چې ډیره برخه د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر پورې اړه لري. لنی کمرغه هغه خلک او ډلې نیول شوی چې په دې برخه کې کار کاوه. کابل د نشئی موادو د قاچاقو لاره ده، ځکه نو د نشئی موادو د قاچاق کوونکو د نیولو ډیری پیښې په کابل ولایت پورې اړه لري.
په 1999 کال کې په مجموعي ډول د ښځو په ګډون 234 کسان په داسې حال کې نیول سوي چې نشئی مواد یې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر له لارې سعودي عربستان، هند، دوبی او ترکیه ته قاچاق کول. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په 1999 کال کې د هغو کسانو او ډلو نومونه اعلان کړل چې د نشئی موادو په قاچاق تورن او په کابل ولایت پورې اړه درلوده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې له دوی څخه څو تنه نیول سوي دي. امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي د دې ترڅنګ چې کابل د نشئی موادو په څلور لارې اوښتی، له نشئی موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه ورکول قاچاق کوونکو ته د ډیر فعالیت لاره پرانستې ده.
د نشئی موادو ستونزه لنډه حل لاره نه لري، ځکه چې دا تر ټولو خطرناک ستونزه ده. افغانستان 3.5 میلیونه معتادین لري، خو په دې اړه د مبارزې ځانګړې ستراتیژي نشته. زما اندېښنه دا ده چې په راتلونکو 12 کلونو کې د معتادینو شمیر دوه برابره ډیر نشي. اوس چې امنیتي وضعیت نور هم پیچلی شوی، په کابل کې د نشئی موادو د قاچاق کوونکو راټولېدلو دلیل دا دی چې دلته له نشئی موادو سره مبارزې ته سم پام نه کیږي.
په 1999 کال کې په مجموعي ډول له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشئی موادو 1515 قضیې سپارل سوي چې د 1999 شمسي کال د قضیو په پرتله د قاچاق کوونکو د نیولو ډیروالی ښیي.
محمد ایاس سنکوچ په کابل کې د نشئی موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس کندهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د کندهار ولایت په تختپور ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د تختپور ولسوال شاوی خان ازادي راډیو ته وویل د بدیل کښت او بزګرو ته د عامه پوهاوي له امله اوس په دې ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي. د تختپور ولسوالۍ بزګران وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې پوه سوي چې د کوکنارو د کښت ګټه نړیوالو مافیایي ډلو، خو زیان یې یوازې افغانانو ته رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
تخته پل د کندهار ختیځ ته په 40 کیلومتري کې پرتا ولسوالي ده چې مخکې پکښې د جنوب په کچه زیات نشئی توکي تولیدېدل، خو چارواکي تازه په دې ولسوالۍ کې د نشئی توکو د کښتونو د صفر کېدو خبر ورکوي. د تخته پل ولسوال شابلي خان ازادي راډیو ته وویل توانېدلې چې د کوکنارو د کښتونو پر ځای وروستیو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې کروندګر د پستې باغ جوړونې او د زعفرانو کښتونو ته به هڅوي، چې په دې توګه په تخته پل کې د تاریاکو او بنګو بوټو کرکیله صفر ته راټیټه شوي.
دولت سره همکار خلک څه چې د دولت قوانین دي، څه چې د دولت قانون اساسي دي، د هغه مطابق دلته اجرات کی. نو خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتلته نه دی لیدلی.
د تختپل ولسوال وایي چې د نشئی توکو د کښتونو په کمېدو سره په دې ولسوالۍ کې امنیت هم ټینګ شوی او له دوی سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده. بلخوا د تختپل ولسوالۍ د بزګرانو د ټولنې مشر عبدالواسع وایي د عامه پوهاوي او د بدلي کښتونو د ترویج له امله د کندهار په تختپل کې د نشئی توکو کښتونه اوس نه کیږي.
کوکنا خو یو ضررمن بوټی دی، یو غلط بوټی دی، ځکه چې زموږ بعضې د بزګرانو د مخه داسې پوه د جاګای نه بکښ درلودل چې د دې ګټه چا ته رسېږي، تاوان یې چا ته رسېږي. دا چې اوس دولت هم لاس په کار دی او زموږ عام ولس هم په دې اوس پوه سوی دی، بالخصوص زموږ اتحادیه د بزګر ټولنه چې موږ مستقیمه د خلکو جوړې د بزګر څخه جوړه زموږ ټولنه، نو موږ په خپلو کمپاینو کې په خپلو ناسو پاسو کې په دې کې دا کړي که موږ په بسته ولسوالۍ کې زموږ یو بچی په ماج مخدر باندې روش سي، که دا ټول ولسوالۍ زموږ لپاره زر سي او د یو انسان ژوند پکې ضایع کیږي، دا موږ نه کوو، نه غواړو چې تاریخ ته موږ مخه کړو.
د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې چارواکي داسې مهال د نشئی توکو د کښتونو د صفر کېدو خبرې کوي چې د دې ولایت په لویدیځو ولسوالیو کې د دولت د مخکنیو کمپاینونو سره سره د نشئی توکو په خاص ډول د کوکنارو پراخ کښتونه سوي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سئ. اوس د معتادینو د عبادت موضوع ته راځو. په افغانستان کې 2 لک انسانان په مستقیم ډول نشه کوي، دوی چندان عبادتونه نسي کولی. په تېره بیا روژه نیول خو ډېره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام د سپېڅلي دین له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا چې دومره ډېر مسلمانان روژه نه نیسي د اسلام د سپېڅلي دین له نظره څومره ستره ضایع بلل کېږي؟
روزه چې دا خپله یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاولی الله صاحب دهلوي وایي وایي رمضان کې یو فضا جوړیږي، دا فضا د روژه دارانو د صالح اعمال له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روژه. کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپل محروم ده د دې تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې زما پلار روژه نیسي روزه څه ده، نو دا خپل یو لویه ضایعه ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي، لیدنا ذهنیت خراب سي، دا یې ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري، په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد د ذرایع لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید ونه کړي، نه نشه وکړي او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار د دوه حالت پیرا سي. اوس دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاس په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام د ته متوجه ده، روژه لمونځ دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټولو ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دی کې، هر څوک چې تجارت دی کې، اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایي ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزي ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ور باندې ده. کوم کسان چې دی کې دخیل ده، هغه ګناه خامخا برګشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ینفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ، یعنی هغه کار وکړئ د دنیای لحاظ چې هغه منافی، دا خو بې منفعته کار څه دی چې بالکل منفی تاثیر منفی اغیز په جامعه ټولنه کورنۍ په ټولو باندې لري، نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتی کامله سره دا کار شروع کړی.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقل چاپ خطنه وشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب جواب کې وویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لګ لګ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان به تداوي کوي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي، کرا 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 په مراتب باید کم کړي. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه، دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره، لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یو ورځ سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمه نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کیدای شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. او روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی سي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشوي توګو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت د هغو لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه دی؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کروندار، د دې زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی کوم ممانعات راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونا ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزی.
د اسلام له نظره نظام د متعدینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسئولیتونه لري؟
فاصل او ابتدا کی د قاشاق منه کی د زراعت منه کی د کاروبار تجارت منه کی هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق به در سره همکاری وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راسته کی، ځکه دا یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، پر راس کې باید نظامی ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاری سره.
د محتاجینو د روژې نیولو په اړه مو له مولوي سید مؤمن سعید سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 12:00 مزنی څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. احسان الله له ډیر شکالو رئیس نه شکوي، د دې حقوق لیسانس دی. په خو یو بینز موټر او شو کاروبار درلود، خو روسي د نشول عمل کاروبار خراب شو او وسوال کول تر سوي دي. دا چې احسان الله څنګه نشو ته مخ کړه او تر دې مهاله له کوم ستونز سره مخ سوي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه احسان الله د میدان وردګو دی ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. دوه وشکلنومه لیلیا ومه په دې بوري کې ډاکټر صاحب وخت و، یو څوک تورن و استاد و دی لیلی د اوسې دی وخت کې دوه سوجې شوې چې کومه کتل مې دای نو څو خبر کړ کې پرده کشته ل هیروینونه استفاده کوله. زو چې شوم ما لیلی به مات خامخه را کوي ما چې دا لدین استفاده وکړه او ورځ دوه ورځې تر 15 تر 30 ورځې یده د مو سره خلاص کړو. نو ما نو څه کول با سیوادوم د سینې کوم بیس وادوم. زه ډاکټر صاحب وخت کې لو کو فارغه شوم درس مې ویل څلور کار نور قزانه دا سره له موره له خوره له وروره لارت نه جدا کی دوه بکوم وظیفه کی چې مقرر ومه پاس دی. نو تاسو له وظیفې هم صرف نظر وکړه ویل چې وروره د عمل کې د وظیفه ته نه ده. زه تل اس کوله په و وزم 2.5 کیلو مه و 52 کیلو مه زل شل ورځې مخکې دا شاله تر باندې راغله او چې په لار نه شم ډېر مشکل باندې دوه لاستون سیروم ما ته ولاګه ورته به ګورم ډاکټر اخره ته ور دادي ګوډي خرابې په لار نه شل نګ بده وهل مواد اس یو شی دی سره هر څه خلاصي به موږ تک د فرض کوم کله چې نه فقط یو لاست فرض غیر باندې قد کې فرض منظم نه کړای نه مو سر سپین دا خونه می خرابې چې لازم ته غوښتم ته جوړې ما ته نه کوم از پوښه کې نشم خړله اعتبار چې هر څه کاروباري وسی صفر دلیل غرزی د کسبه دی لیکي د خپل دینه دی لیکي تا ګراتک 90% د انسان کمی انسان ګوشه نشینه کوي. زه دریم شیری لرم څلور کال کی چې زمين لري ولوم شروع کوي خو راغل نه کوته نه ونه وتله چې ما خويندې باندې دی مریدي خېتی بار خې عزت خو برو کومه مې وخت په جامعې کې تلوله و شینه لرم چې په دین یې شکی وي. هر څونه که ته صادق مسلمان وسې د صداقت لري کوي عبادت دین بدروغه ده، روډه خوراک دین بدروغه ده، فامیل سره کې ناشې دین بدروغه دی. غون به چره بلوکار ده نه کاله مخ کې مې یو شی سلسی درلودم دی رات نه مونږ خپل مې چلاو نور وړ موټه مې په کښتو ولی اوس زېمه ما کچکول له پاستور دی پلان دی مزګه نورې چنې دی پاتې اور مې بندګلار ګور ورک مې کړم
پایرتون تلم تیلوبسی اكو خرچه میجب کی دروده هغه خرچه سی وی یو چاته ورغم ما معلومات پیسې را کې خرچه پیسې لنم ملي ورو را کې ته سره یو تاسو به پلار پیسې درکړي زه خو دې پلار نیم تاسو درکم وخت چې روان کړی مم ټانکر لاس په ویسته ټانکر شپږ نیم زره کاس میخوای ورته راوست کوردارم پټین اوس کوک چې دې کور موټه ما پایرتون کې ورته ورکړې مې نه ده دې ورځې پاس موټه پرځنګ ته ولا چې څوک راغلی موټه راخې ورغلم موټر می خرڅ کړ په ولا کوزره ډالر می خسته او تر روز ټانکر سره بیرته به 3000 ډالر ورک نو ثواب چی نه ثواب خونه نه بولر دي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د زهر کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسېدو ا په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ وي په افغانستان کې د ننه او بهرنی هوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی وي خو بیا یې هم علاج نه وي سوی یو ورځ د حبیب په نوم د خپل یو انډیوال سره مخ کیږي حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي دا چې جواد څه ناروغي لري انډیوال د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو
جواد دا پچکاری څه کوي
بس نو ابي بچ درته وای د خواري راته مخ دی
سم خبره وکه څنګه د خواري درته مخ دی
ناروغ یم ډاکټر دوا را کړې ده کله چې په تکلیف شم دا دوا ځان ته پچکاری کوم
څه ډول ناروغي لره
د شکرې ناروغي لرم
نو د شکرې ناروغي له دې مهاتو پرته بل دوا نه لري
نه يم خبر خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده
سم ډاکټر ته بنه ورغله
سام ډاکټر لا څنګه وی افغانستان خو څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما خو بس نه يم جوړ شوی
بس جواد دا څه و بوله چې علاج دې وشو د خیره
څنګه مې علاج وشو
تر تا وښه چې زه یو کیسه درته وکم ډیره جالبه کیسه ده
ها کیسه دې وکړه
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي
ها
هغه هم په خو د شکرې ناروغي درلوده په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نو جوړ شوی
خخ نو بیا یې څوک
بیا یې ماته کیسه وکړه ما ویل چر شروع کړه چرچ چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ
خانو څه یې وای
ویلې زه خو له چرچ سره روغ جوړ شوم
دا څه وایې
ویلې په خوانی ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکر مې څنګه شوې ده ډاکټر راته ویل چې ته خو اوس روغ او جوړې
دا څه وایې ولا عجیب ده
ویل بیا پختنه را څخه وکړه چې څه ډول علاج دی وکړه بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه
والا دا خو ډیر عجیبه خبره ده رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کیدی شي
بیخي ښه کیدی شي د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم و به ګورم چې څه کیږي نور خو مې د ډیرو ډاکټرانو دروازې وټکولې چرس به هم تجربه کړم بس همدا اوس سګرټای راکړه
جواد ته بختورې چې ما تیار سګریټه لګولای دی ها دا دې درواخله بس دا سی و بوله چې د شکر له جنجال خلاص شوه د خیر
بس راي کنه
نوشي جان نوشي جان وا 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 کاشیا
خځه وخزه دا چیرته ورکه دل دراشه
دا دې دلته یما ډوډۍ پخوم
لا حول ولا قوه ما خو دا و دلته هیڅ و نه پېږم چې دا خزه چیرته هیڅ ده یاره دا زما خزه خو هیڅ انسان نه شو
دا دې سړی راغلم څه لا ته ویله
ما دلته خپل لا دوا هیڅ و اوس ولې نشته
هغه خو پرون خلاص شو
خوای هغه خو پرون خلاص شو زما هیره و وس میرا په یاد شو
سړیا ما تاسو ته په واره کې اندېښنه راولیدلې ده
څنګه اندېښنه
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قاریږي ایره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی یمې ته خو په خو داسې نه وې اوس ولې داسې شوې
یاره ښځې که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم
خدای دې خیر کړي هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده
بله ناروغي راته پیدا شوې ده
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی هیرا ډنګرواله او ژر کار کېدلم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به اسستان اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پیښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس کوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشې د جاهلانو خبرې دي، چرس دوان نه ده بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړ؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته ویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په درېو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په درېو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.